سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسې موږ د خبري مجله هم د شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پاج باندې وړه کتلای اوریدل شي بل خبرونه کو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده د خبر په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتوري ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر لمخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارلونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم له پاکستانی موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوي چې له دې عمله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند شوی دی افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي پراتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلې د جوړولو په برخو کې به د 10 میلیارډ ډالر په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې لري د اعلان پرونه د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د د بنسټ لوري د جوړ شوی خارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ د خارګوټي چې شاو خوا دو سو شل کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی د عزیزی ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکی ډله به ډېر ژر کابل ته ولاړ شي او د دې پانګونې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي د معلومه نه ده چې خغلی عزیزی به لژمنې سره سم په میلیاردونو ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چې نړیوال بندیزونه پرې لګیدلې دي څنګه انتقالوي امریکای ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمیر نور سیمې بنخه کړې دي پر حوثیانو چې په سر سمندر کې تجارتي بيړې بنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو بمباري کړې وي تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداري ورکړې ده چې خپل غچ باخلي د امریکا مرکزی قومندانې وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي ووشت د جنوري د 12 نیټې د بریټ پر مهال پاتوش ځینو کې تر شپېته ډیر اهداف په نښه شوی وو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورس خبرداري ورکړې چې پر حوثیانو به نورې حمله هم وشي او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو د هغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصول د لارې د انتخاب په سترګو ورته کتل د تایوان د مرکزی پوزیسون ګوند کاندید هو یو خپل ماتې ومنله د لی چینګ تی دموکراتیک مترقی ګوند شو د چین د اداره دی چې تایوان د چین د خاوري برخه ده د دریم ځل دی چې د تایوان د ولسمشری په انتخاباتو کې بریالی کیږي پیکینګ خغلی لی د یو خطرناک بیلتون پالون کی پسترګ ګوري او له هغه سره د سولې خبرې بیا بیا راڅرګندې دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په دې مجله کې را سره د مطالبې اوریدل یو کتل شي لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل پاکستان یو ځل بیا د افغان سوداګرو د بارلونکو موټر پر وړاندې د تورخم دروازه تړلې ده دا دروازه لنن سهار رئیس تړل شوې ده دا چې ولې بیا د دروازه تړل شوې ده او څومره به افغان سوداګرو ته ورسره زیان ورسیږي وړاندې به په دې اړه له سوداګرو د دوی اندېښنې واورو همدارنګه د عزیزی بنسټ مشر ویلي دي چې په افغانستان کې به په میلیونونو ډالرو پانګونه وکړي چې دا پانګونه به مشخصا په کومو برخو کې وي په دې اړه هم درته جزئیات لرو د کابل د اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم در سره شریکو کو چې وای ځانونه خوندي نه احساسوي او کابل کې امنیت نشته ده پاکستان ته به هم ورشو د بلوچستان او د لاریونونو په اړه به وروستي جزئیات درکړو همدارنګه په غزه کې به د جګړې جزئیات هم درکړو چې دغه جګړه تر اوسه کوم هیوادونو ته غزیدلې ده او د لویدیز اندېښنې ورسره څومره په زیاتېدو دي که وخت پات شو د سپورت له ډګره مو هم خبرو همدارنګه نور مطالب هم شته بلتي هم غواړم
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو پسند پلخت قربانه یو تورخم دروازه یو ځل بیا د بارلونکو موټرو د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده لیمه سپیتل سره په استډیو کې وصل شوې ده لیمه جان ستړي مشه په خیر راغلي تاسو ته وایي چې دغه دروازه د سهار څو بجو نه تړل شوې ده ورستي جزئیات په دې اړه څه دي
ډیره مننه فرده جان، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د تورخم دروازه لتیری شپې راهیسې د باروونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتن یاده کړې ده. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبر خپور کړی او زیاته کړی چې دروازه د یادې ستونزې له امله لنن سهار هیڅ تړل شوې ده. پاکستانی رسنیو دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط یې کړی دی او د په خبره د ویزو درلودل هم مهمه نه دي. د تازه میوو یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دی، وایي که ژر تر ژره خلاص نشي په موټرو کې به بار تازه میوه خراب شي. حجیمن چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوه بار دوه موټرې ولاړ دي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د پارلونکو موټر چلوونکو ته د پاسپورت شرط ایښودل شوی ځکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخته چاره ده. دا چې یاد لاره به کله پرانستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دي و مو غوښتل چې په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وویل چې د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزو اخیستل موده پای ته رسیدلې ده، خو موټر چلوونکي د تخنیکي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي، نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو تر منځ له خبرو اترو وروسته پرانستل شوله. فریده جانې
ډېره زیاته مننه. کورودان له مسپېڅلې و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه باندې چې یو ځل بیا د افغان سوداګرو د بارونکو د موټر په وړاندې پاکستان د دروازه تړلې موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شمولي سوداګر محمد نبی افغان هم را سره په مجله کې وصل شوی دی. افغان صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو راته د دغه د پاکستان د دې غوښتنې په اړه باندې چې دغه دروازه بیا تړل شوې لاملې جزئیات راکړي. د غوښتنه پاکستان لومړی ځل کله کړي و ولې حل نشو تر اوسه پورې بل اخره د دروازه وتړل شو؟
مننه خورې سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا دریم ځل د پاکستان د موږ افغاني موټرونو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوي او پاول والي چې دا غوښتنه وکړله موږ غلطه ورته ویل چې موږ نه سو کولای د موږ موټروانان دلته یو خو د پاسپورت اخیستل ډیر سخت دي او سره پسند کې بیا د ویزی اخیستل ډیر سخت دي. لدې سره پسند کې د موږ موټردار خپل دي ته نه ځي فکرې دي ته نه دي جوړ سي دغه چاره قانوني مختبوزي دوه ملکونه دي د دوه ملکو پالیسي دي د دې تګلارې دي نو دې ته چې هر څنګه موږ باید ځان ورته آماده کو. موږ تیر کیم دا غوښتنه وکړه یو خدای سي دا چې د دواړو ملکونو مابین یو منظم قرارداد نشته د موټرو د تک د راتګ لپاره هر وخت هر ملک سي وغواړي بس په یو رقم نه یو رقم یو عادي موضوع راسي متي بانکي نو دغه خساري او دغه توانونه مخته راځي. بیا موږ غوښتنه ترې وکړه لسی موږ وزیته نه یم ماده واسه نه لرو د موږ موټردار هم غریبانم دي او بل یو واره د پاسپورت ورکول سخت دي بیا د ویزه اخیستل سخت دي خو موږ څه کوم هڅه وکړ دین مو وخت واخیستو ورته مو ویل چې اوس وخت صبر وکړ موږ به دا چاره ګړندې کو. موږ موټردار ته ویلې بازو یې لبای ورته ویلې او سید اخلو علایده د پاسپورت ریاست ته ورغلو غونم دا غوښتنه وکړه غو د خیر وسی په ډیر پراخ ځل باندې موږ ومنلو او راته ویل چې دا تاسو ته پاسپورتونه موږ جوړو خو دې سیده موټردار دي تقریبا مګر له پاکستان سره پر رفتہ ویني په پاکستان سره تا غرا تا تقریبا هغه دې مګه د پخوا کوم معلومات مخسور دی وزره نه تر اتو زره پورې مګه افغاني موټر تا غرا تا کې په دې سرحد او دغه سي دي سلورو نه درو نه تر سلورو زره پورې پاکستانی موټر چې په دې کې بازي دې مګ دي افغانانو دي هغه په دې سرحد باندې تا غرا تا کې نو دا چاره یو دم پاسپورت جوړول اخیستل دا یو څه ستونزمنه ده مسولین موږ سره
دا ډېر راته وای فکر کوي یوازې دا کم ډرایورانو ته چې په دغه لار باندې تګ راته کوي هغه ته ستونزمنه ده که څنګه تاسو یادونه وکړی چې طالبان حکومت په دې برخه کې همکاري کړې ده د پاسپورت په اخیستو کې بیا څومره د پاکستان حکومت همکاري کوي چې دغه ډرایوران ویزه تر لاسه کړي او هغه څه چې په راپور کې موږ درلودل چې پاکستانی چارواکي یادونه کړې شي دوی یوازې د پاسپورت غوښتنه کوي ویزه ضروري نه ده پاسپورت ویزه دواړه غواړي کې یوازې پاسپورت غواړي دوی
دا سی اوس په ډیر کې د دواړه غوښتل مګه ډیر ساده او دغه سی او تر ځلامل موږ ورتل چې تاسو قوانینو ته موږ پابند یو ځکه د خصوصي سکتور ترانسپورت دا ټول د موږ د پدغلت چليږي موږ ته پر جزئیات او پر معلومات سم مکمل بشپړ تجارت موږ خپل د پدغل را تجارت کو سبزی ورس نو موږ دا غوښتنه تری وکړل چې تاسو مګه ته کچېری تاسو ته امنیتی مشکلات یې مګه ته په سرحد باندې یو ټوکن راکوي یو کارت راکوي مګ سره با الکترونیکی تذکیره یې زګه د پاسپورت لړی یو خو مګ ډرایوران غریبان دي بل دلته سره برابرۍ ګن بل دلته د مسولینو مسونځ مشکلات ستاو بل تر ډیر حد د مګ موټردار هم داریږي چې وس به را باندې لار کې پاسپورت بم را باندې واخلې ویزا بم را باندې واخلې سباله که د غادي ویزې سره راکې خلکو ته نی ورکه دا بم په ما باندې سخته کې نو زه بل دي خپل روزي ان دا د خلکو منفي سوچونه یا مثبت سوچونه دي سیاغه دې ته ورلوېدل دي نو د موږ خلک ډیر دی لړۍ ته نه دی لیواله ډیر نه غواړي چې دغه پروسه ان او بل دې ته د پاسپورت او د ویزې اخیستلم سخت دي ذهني نه دی ورته جوړ دي موږ خلک نو موږ دا
افغان صاحب بیا دا اوس چې کوم موټر ولاړ دي په دې کې دا زیاتره داسې موټر دي چې وي تازه میوي پکې بار دي دا بیا څومره دا اوس چې په څان دغه موټر ولاړ دي او څومره به سوداګرو سره ورته توان رسیږي چې څورزه ډالر باندې
دا سي موږ دې ورځ تقریبا 200 پورې موټر تک را تک دواړه طرفه بار ګاډي دي بار موټر دي نو دا هر موټر کې تقریبا و اتل ک لاس لک پینځل ک دغه سه مالونه کې پراتی دي نو تاسو حساب ورته کوی او اوس د دې هم د سبزیو د میوه سیزن دا ډیر غړ تا واند دا چې تاسو دا مشکلات خالي جوړی د غنن څخه کوم لړۍ شروع شوی دا د مخ ته قابل د قبول نه د په هیڅ یو موټر وان دی په د موټردار او په هیڅ یو تاجر اوس به دي کې د مخ تقریبا 60% د موټردار پاسپورت لري ولې ګیټ بنسي ولې بنسي هغه موټر سیانی لري هغه بغل تکي هغه کوم سیالري هغه ته خو اجازه ورکې نو ګیټ ولې بنسي
افغان صاحب په بخښنه کدا پښتنه راته ځواب کړی افغان صاحب کړه مې لري کدا پښتنه راته ځواب کړی په دې روستي او په دغه امدی روانه میاش کې طالب چارواکو پاکستان ته سفر کړی و اسلام آباد تللی و همدارنګه له پاکستان مولانا فضل الرحمن افغانستان ته سفر وکړ فکر نه کوي دغه دروازې تړل کېدل یو څه سیاسي شوې دي یا په دغه سیاسي ملحوظات پورې تړلې مسله بوي
یعنی ماته دا اوسنۍ وضعیت قابل د خپل دی او تاجر په هیڅ ماته دا وزګوره کچېره سیاسي نه ولې موټر ولې هغه کوم چې په قانون برابر دی پاسپورتونه لري هغه ته د دواړه طرف اجازه ورکي حکومت زنه لري هغه ته په غلطه کې هغه ته دی وایي چې د اخرین ځل لپاره نور دې نه پرېدم یو هفته دوه هفته دلته مسولینم باید زمينه ورته برابر کړي ورسه پاسپورت واخله ورسه دغه زمينه ویزه نه دښکې غواړم پاسپورت دا وایخله نو دا رقم باندې دل چې مطلق انګېټ باندې نه پرېدو چې پاسپورت نسته دا په سمانه دا خو دا معلومیږي چې سیاسي موضوع هغه سو کې سلری هغه ته اجازه ورکي هغه سو کې سلری هغه بغل ته کوي ورته ورسې پاسپورت کا سره ولې چې پاسپورت لري
ډرایور افغان صاحب کلن دام را ته جواب کړي تاسو بیا طالب چرواک سره د دې موضوعاتو په تړاو خبرې کړي دي چې دغه موضوع دایمي حل کی او د طالبانو جواب درته سوه
طالبانو خو موږ ته زمينه دي برابر کړله مسولینو راتو ویل چې باید تاسو مګه تیر واره هم دې سره وعده کړی و دې ته مو ویل چې سید مګه په مرور دې زمان دغه جوړ کو هم به پاسپورت جوړ کو هم به ویزه ته ځانونه آماده کو خوغه بعضی موضوعات دې مګه ول چې مګه ورته ویل واسه نه لري ډرایور یې ولا کا واسه لري چې دا واخلي نو دې ته په یو وار دغه د لړۍ ځکه اکثر ډرایوران دی اوس وضعیت کوم خ دې ترانسپورت وضعیت بالکل نه ده په دې شل کال کې دې نه دی ګټلې همیشه دې د بیلان دی ول نو مګه وختنه ترې کړې ده چې یو څو او کامیتی مشکلات دي ته د کارتونه ورکې په سرحد باندې چې کله دای لاړ بیرته کله دی موټر سره دا ډرایور روانه وخت اغل ته بندي کا اغل ته موټر و در ورته دا کاسوسو دا 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 په غلطو موضوعاتو کې پاتې سو یا غلطې کولې کچې چې ته پاتې سو ولې نستا انې خدي حل لار ده دا سیدا کبه آدم نه منی دموږ اکثر ډرایورانو سره پاسپورتونه ستا وخت ختم ده دغه وزر ومنه لوستاته خو یو یو اسناد سته کبه دانه منی د اخرین ځل لپاره حکومت چې غلری هغه ته اجازه ورکا یا د اخرین ځل لپاره وای د غلطه دواړه ملکونه دی وای چې ورور په یو هفته کې هم یاس کې دواړه طرفونه زمينه باید ورته برابر کړي چې پاسپورتونه واخلي وس کا خواته دیم د موږ ډریوران دی افغانان دی او د موږ ډریوران هم به کې پاتې کوي دغه پروسه د یو راستر باندې د ته د رئیس حکومتونه دغه سي پیسې لیو کی دغه سي پری کړو کی خو موږ مجبور یو چې د تجارانو ته لار په لاس ورکو او ورته وای چې هغه موټر ته بار ورکي چې څوک پاسپورتونه لري او کولای شي قانوني رفت آمد وکي په دواړه طرفه باندې موضوع باندې کینه او د حل لار ورته لټي دا بځویم که ادارا کم بندې دل دا
مننه مننه افغان صاحب کور ودان چې راغلی وخت راکړو د افغان سوداګرو ستونزې را سره شریک کړي. ملي سوداګر محمد نبی افغان و چې د تورخم دروازې د تړل کېدو په اړه د چې څومره تاوان به افغان سوداګرو سره ورته ورسیږي موږ سره خپل روسي جزئیات شریک کړي. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. عزیزي بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی. د یاد مسول بنسټ میرویس عزیزي په خپل اکسپانه کې چې د تیر څلور میاشتو څخه په لږه موده کې لیکلی دی چې دغه څلورو تیرو میاشتو کې په لږه موده کې د خرګوټې چې شاوخوا 300 کورونه پکې جوړ شوي دي خلکو ته یې وسپارل. تفصیل سنکا کرناورو.
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزي د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي معیاري خارکوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبان حکومت د والي وایا نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 200 کورونو لرونکی دا خارکوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته سپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي. خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 500 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکو موږ سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت غواړي دا 500 کورونه له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي. خو د دوی په خبره اوس هم داسې کسان شته چې په دفتر کې دي او دا کورونه د هغوی حق دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. په سیاب کلي کې مو د 500 کورونو د نوې شولایت اپاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان نثار احمد الیاس وپوښت خو د دې راپور د خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه او د ویش خبر ورکړل شوی و.
سنا کاکړو چې په هرات کې زلزله ځپلو ته د عزیزي بنسټ لخوا د کورونا د ویش په اړه روستي جزئیات راکړل.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبری مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساته.
افغانستان کې پاتې کیږو. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو ته چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوخته سخت اندېښمن دي. ورزو بیا هم سنا کاکړه ته چې په دې اړه جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت دعوه کړې خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پیښو وښوده چې افغانستان نه هم د اوسېدو لپاره امن هېواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرونی د شنبې سه شنبې او پنځشنبې په ورځو کې د درې بیلابیلو چاودنو شاهده و چې دوی د کابل په لویدیځ او یوې ختیځ کې وشوه. د طالبانو حکومت د شمیرو پر بنسټ تر دغو چاودنو وروسته رسنیو سره شریکې کړې. په درې واړو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او د دې شو ډېر ټپیان دي. خو په ځینو راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمېر تر دې هم زیات ښودل شوی. د خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه 25,000 کسان وژل شوي او ټپیان دي. خو د مړو او ټپیانو دقیق شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د ناامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشت بچي د سیمې یو اوسېدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، موسره په خبرو کې وویل چې د دې پیښو وروسته کورنۍ د خپل ماشومانو د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي او دوی ته کورسونو ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. د دې ښار یو بل اوسېدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د ناامنۍ پیښې پای ته ورسېږي، خو افغانان په تېرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بېلابېلو پیښو کې بیا بیا وژل کېږي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت ویان سبی الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد صدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه تر دې د مضمون پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست امنیت استازي نصیر احمد فایق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږېږي، خو اوسمهال د ده له قوله افغانان د فقر، بېکاري، د بشري حقونو نقص، په خصوصي اړیم تیري، باکیفیته زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله سوریږي. ښاغلي فایق په کابل کې د ناامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا سري واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو وار بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وخت نا وخت چاودنې رامنځته کېږي چې په وروستیو کې یې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د تېر دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اګست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 2 په افغانستان کې 1,414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي دي چې د ناامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغه راپور په اړه کوم رسمي غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي. هلته چې بشري وضعیت کړکېچن دی او د اندېښنې په زیاتېدو دی شوی د جګړې لمن به پراخه شي. تفصیل احمد چی برنور.
په غزه کې نن د جګړې نه نویم ورځ ده او اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباري وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 10 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویلي دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترنګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 10 را په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او بیا ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قومانداني وویل چې نن د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یو چارواکی الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په نننی برید کې چاته تلفات نه دی اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او بریتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 6 ډېر اهداف په نښه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننه یو حمله ورسته د دې حمله د خچخستو خبرداري ورکړی دی.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو ته بلند کوي چې د سپورت په ډګر کې تازه ورستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. د افغانستان د کرکټ ملي او نولس کلنې لوبډلې سبا سیالۍ سره لري. اول به د ملي لوبډلې لوبه پیل شي. دغه لوبه د هندستان پر وړاندې د هند په اندور ښار کې ترسره کیږي. دا د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې ده چې لومړۍ لوبه یې افغان لوبډلې په یو لسم تاریخ وبایلله او دویم سیالي به یې سبا د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې پیل شي. وروستي خبرونه وایي چې د سیالۍ ته به د هند مخکښ توپوهونکی ویرات کوهلی هم راوګرځي. د افغان لوبډلې او لادرس ویل شوی دی چې دوی اندور ښار ته دوه ورځې وړاندې رسیدلی دي. اول ته د تیر دوه ورځې تمرینات هم تر سره کړی دي او احتمال د دې شته چې په د افغان لوبډلې په ورځ کسیز نوملړ کې هم د سبانه سیالۍ لپاره بدلونونه راشي. بل لور ته د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلې دي چې د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام تمریناتي سیالۍ به سبا پیل شي. افغان لوبډله به د دې تمریناتي سیالیو په لړ کې د انګلستان هیواد پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي. د دې نه وروسته به افغان لوبډله یوه بله تمریناتي سیالي هم ترسره کړي او بیا به د جنوري په شلمه نیټه د پاکستان پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ولوبي. افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان، نیوزیلند او نیپال پر وړاندې سیالۍ کوي. د نولس کلنو ځوانانو نړیوال جام د جنوري میاشتې په نولسمه نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسي بختیار ساحل زموږ سپورتي خبریالو چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه باندې هم چو زیات راکړه او دغې لوبې ته یې د ویرات کوهلي د بیرته راګرځېدو په اړه باندې هم وویل. هیله لرو چې افغانستان دا لوبه له دوی وګټي. اوس به هم په پاکستان کې د بلوڅانو اعتراضونو ته ورشو چې دوی د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې اعتراضونه پیل کړي دي. په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
په اسلام آباد کې د لادرکا بلوچستانو خپلوانو لخوا روان پرلت تملاتړ لپاره د جنوري په 12مه په کراچۍ، پېښور او د هیواد په نورو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوي. دا مظاهره بلوچ یکجهتی کمیټۍ او مدني فعالانو تابع کړي وي. دا د کراچۍ په لیاري سیمه کې د بلوچ یکجهتی کمیټۍ په اعلان تابیا شوی احتجاجي مظاهره ده چې ګډونوالو یې له حکومت او غوښتل چې په اسلام آباد کې په پرلت ناس د لادرکه بلوچستانو خپلوانو غوښتنې دی ومنلې شي.
آج 49 ڈیز ہو گئے ہیں ہمارے وہاں دھرنے کو.
زمونږ احتجاج نه حاصل وی خروج شو. حکومت چې کوم مذاکراتي کمیټه جوړ کړی دا هغه هم یوازې یو د مذاکراتو تور غلی دا او زمونږ د غوښتنو په اړه هیڅ کاروایی نه کړی او نه واپس کوم پیغام راوړل.
د پاکستان نگران حکومت د لادرک خلکو د مندنی او د حقوق د قضیو جایزي اخستو لپاره د داخله چارو وزیر په مشرۍ کمیټه جوړ کړی دا چې د پرلتوالو سره یو ناسته هم شوې ده. دا په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره ده. مظاهره کوونکو ویل ټول لادرکه کسان دي باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
موږ چې فوري تور دې دا قانون ته پېښ کړی شي کایو کس جرمدار دي نو هغه ته سزا ورکړي شي او کایو کس بیګونا دي نو هغه رها کړي شي.
په اسلام آباد کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو لخوا د دسمبر د شلمې راهسي پرلت روان دي او دوی غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلاوي دي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره هلتا د حقایقو موندنې کمیشن واستوي. ماروي عدالت وجني دي ودرولې شي او د بلوچستان پولیسو سي ټي ډي دي دا ومني چې ځنې لادرکه کسانی په جالي پولیسو انخطو کې وجلي دي. خوبلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزئی د جنوري په لسمه په کوټه کې د خبری غونډې په محل ویلي دي د لادرکه کسانو شمیر لزر دي خو په دې کې اته زره کسانو قضیه حل شوې دي او بلوچ پر لتوال په دې مسله سیاست کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره
تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.